لس بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت دا بللی چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نیوسایډ د مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو د اقتصاد وزیر تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان مخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی بللی. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی دا و افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت کردار ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شوي او افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی. ویل شوي چې د دوی شمېر شاوخوا 1,400 ته رسیږي چې له 300 زیات پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د هغې مالي مرستې مننه کړې چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دې ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده خولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړی صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د هغو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتونو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابی محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انزورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځنیو سرچینو د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیار لس ټلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېرې پنجشنبه ویلي و چې بهرام د محکمې په جلسه کې د مدافع وکیل له لرلو محروم کړای شوی و. او د جنوبی افریقا په یو ختیځ ښار کې د تیرو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمېر 34 ته ورسېد. دا ټانکر چوبلن ګازې لیږدول تیره شنبه ته یو پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیک کېدو له کبله چاودنه پکې وشوه او هغه وخت یې 10 کسان ووژل. د جنوبی افریقا د روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې 24 کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه چې ورسره د مړو ټول ټال شمېر 34 ته ورسېد. قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي زنګړی پروګرام ته جلا شوې. خو لمړی څورا پورونه واوري. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د خصوصو په کار د طالبانو بندیز غیر موجه وباله. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د دې بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي له بشري حقوقو د تازه سرغړونې او لکاري چاپیریال د خصوصو د لړۍ کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسساتو کې تر بل امر پورې کار نشي کولی. پر دې اعلان په افغانستان کې د نن او نړیواله سطحه انتقادونه شوي او د هغه د لرې کېدو غوښتنه شوې ده. تفصیلي په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز وغنده. دغه متخصصانو په یو مفصل اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د ښځو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو ښځو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پورې کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل نه بولي. د ملګرو ملتونو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغېزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډېر اغېزمند کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې نجونې او ښځې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کار یې هم سخت عکس العملونه وپارول. په عین حال کې نن 4/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل دغه راز ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو د ښځو په کار طالبانو بندیز غندلی دی. دغه متخصصانو په یو مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه یې خپره کړه په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه وکړه. همکار مې د ښځو د حقونو له فعالې نظیفي حقپال سره په دې اړه یوه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې که څه هم په بېلابېلو سازمانونو او ادارو د طالبانو پر هغه پرېکړه انتقاد کړی چې ښځې او نجونې له لوړو زده کړو منه کړي، خو په ټوله کې طالبانو ولې دا پریکړه کړې ده؟
د طالبانو دا پریکړه چې په ښځو باندې د دوی په تحصیل او د دوی په کار باندې بندیزونه لګولي دي څو اړخ لري. اول دا چې د دوی هغه داخلي او خپل عقیدوي موضوع ده. معنی دا چې طالبان اول د دورې نه تر اوسه پورې دوی ښودلې ده په عمل کې او په خپلو خبرو چې دوی د ښځو په حقوق باندې نه باور لري او نه ورته ژمن دي، او ښځې د اول او یا برابر شهروند په حیث دوی نه پیژني. او بل بهرني عوامل هم شته. معنی دا چې دوی غواړي چې دنیا ته هم وښایي چې مونږ په دې چې دوی هم په رسمیت ونه پیژندل شو بده ونه فشارونه ډېر دي، او دا هم غواړي چې یو فشار دنیا ته وښایي چې مونږ کولای شو او دا صلاحیت لرو چې ښځې نور هم د دوی ازادي د دوی حقوق محدود کړو.
ورځ په ورځ د پرونجونو او ښځو فشارونه راوستل کیږي، حتی چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کاره هم منع شوي دي. په دې برخه کې نړیواله ټولنه پر طالبانو څه فشار راوستلی سي؟
نړیواله ټولنه او په خصوص امریکا چې دوی سره د دوحې تړون لاسلیک کړی دی باید طالبان مسؤول وبولي او دوی ته په مختلفو ډولونو باندې فشارونه په دوی باندې وارد کړي. د تعزیراتو نه نیولې تر دې چې دوی سره باید مکمل خپل اړیکې قطع کړي، او په څنګ کې دوی باندې د ډیپلوماتیکو لارو نه فشارونه لا هم زیات کړي، په خصوص د منطقې د هیوادو نو لپلاوه، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې د پاکستان سره ډېر اړیکې لري او په پاکستان باندې هم باید بې فشار وړي. نړیواله ټولنه چې طالبان باید ژمن کی د ښځو او د نجونو د درس او د کار په حق له نو فشارونه په انواع مختلفه ډول باندې کولای شي چې نړیواله ټولنه په دې باندې راولي، او نه دا چې صرف په خالی بیانات او اظهارات او اعلامیو باندې باید دوی بسندنه ونکړي.
که وضعیت او فشارونه دغسې دوام کوي پر افغان ښځو او نجونو، څه فکر کوي چې افغانستان به کومې خواته ولاړ شي؟
د دې وضعیت دوام هم افغانانو ته په خصوص افغان ښځو ته او طالبانو ته ډیر خطرناک دی. افغانانو ته معنی دا چې افغانستان ورځ تر ورځه د بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او تیارو طرف ته روان دی، او افغان ښځو ته چې د خپل اساسي اقتصادي او ټولنیز حقوقو څخه محروم دي دا ډیر وخیم او خطرناک عواقب لري. د دوی په روحیې باندې، د دوی او استعدادونه چې دوی لري د ټول د خاور لاندې کیږي. او لبلې خوانه د طالبانو رژیم ته هم دا ډیر خطرناک واقعیت لري، معنی دا چې افغانان ورستر ورځ د دوی نارضایتي د رژیم نزیاتی او دوی په مختلفو ډولونو باندې خپل اعتراض ظاهر کړی دی. مثلا مونږ ګورو چې په سرکو باندې وتی دی، دوی په میډیا باندې خپل نارضایتي وایي، او بلاخره دغه بدلی رژیم دغه دوام به ړنګ کړي.
د خوځو د حقونو فعال نظیفه حق پال و چې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د دې هیواد تازه اعلان سخت اندېښمن کړی او حیران دي چیرې لاړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه نن شنبه پای ته رسیږي چې تر دې وروسته به غیر قانوني کډوال جریمه کیږي. په همدې حال کې په سلګونو کسان د سینا ایالت بیا په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي چې وضعیت یې ناوړه بلل شوی دی.
په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي خپل برخلیک ته اندېښمن دي، ځکه تر دې وروسته د جریمې نیول کېدو او لا نورو ضرورونو له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو شمیر 4 لک ته رسیږي، خو ګمان کېږي په 10000 نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. حسیب الله شپږ میاشتې مخکې له افغانستان د پاکستان پنجاب ایالت ته کډه وکړه، خو د ویزې مدته ختمه شوې ده.
اکثرا مهاجرین سه دلته ژوند کوي، ویزه ختمه ده او اکثریت یې کیسونه لري. زمونږ خپل اروپا ته کیس لرو او کارونه هم په جریان کې ده، او دولت پاکستان هم په دې وروستیو وختو کې ویل داسې مثلا خلک سه دلته ژوند کوي ویزه نه لري، دوی مونږ نیسو جریمه کوي یا مثلا زندان ته لیږو یا بیرته افغانستان ته جبري باندې لیږو، که افغانستان ته ولیږي د دوی کیسونه دلته خراب.
زمری په خیبر پښتونخوا کې ل یو کال راځي سجن کوي چې وایي د ویزې مدته ختمه ده. کته هم بلی ویزې ته درخواست وړاندې کړي، خو ورته ویل سي چې باید بیرته افغانستان ته ستونسي.
دوی وایي چې تاسو د ویزا یا د سټیشن مستحق نه یې، هغه موږ ته وایي چې تاسو باید بیرته افغانستان ته لاړ شئ. البته تلای نشو، البته د مونږ ژوند په خطر کې دی، او یونیسیار دفتر کې ځان ثبت کړی دا اوس توکانه مونږ لرو او مونږ دلته خو کیس لرو چې دلته راغلی یو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د بخښنې طرحه د دسمبر پر 1 چې نن شنبه ده پای ته رسیږي. هغه په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسیږي جریمه کیږي، او د هغو کسانو نومونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلي وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د طالبانو حکومت او نورو اړوند بنسټونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. په دې وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د سلګونو زندان سو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بدل شوی. سرچینې وایي په دغو زندانونو کې د افغان بندیانو شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي، چې څه باندې 300 ماشومان دي.
یو شمیر افغان کورنۍ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو لخوا د خوراکي او روغتیایي مرستو د احتمالي بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي په اوسني وضعیت کې د سازمانونو مرستې تر یوې اندازې د دوی اقتصادي ستونزې هوارولي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی، چې له امله یو شمېر مرستندویه مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. جزئیاتی په دې راپور کې
چې کومه چې زادستم نه میایې سیار وضعیت هم گفتم وحیم از خراب است، میگم هیچ چاره ندارم چی کنم، پیش کی برم ده زراز کنم.
زکیا چلوش پگو تر 2 کلونو پوری 15 ماشومان لري، وایی له ناوړه اقتصادی وضعیت سره لاس او گریوان ده، او د ژوند لګښتونو د پوره کولو لپاره هیڅ عاید نه لري. دا میرمن چې د افغانستان په یو ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستندویه ټولنو مرستو ته سترګې په لار وه، خو په افغانستان کې د یو شمېر مرستندویه مؤسسو د فعالیتونو درېدل هغه مایوسه کړې ده.
چی کنیم؟ چی چاره داریم؟
څه باید وکړو؟ څه چاره وکړو؟
موسسی ترل شوی دی. زما تذکره اخیسته وای چه مرسته را سره وکړي، خو اوس ترل شوی دی. دغو موسو ویلي چې نه غواړي په داسې حالت کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
هغه وایي خپلو ماشومانو ته د پخلي لپاره خوراک او د درملنې لپاره پیسې نه لري.
دا مخکې مې ډېر وژړل. بېګا مې زوی راته وویل چې کاشت لږ لوبیا دې پخ کړې وای چې خوړلې مو وه. ما ورته وویل چې هی زویه، یو من لوبیا 800 تر زر